واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې د رهبری شورا د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون نن د شنبه پورس په ارګ کې لومړی غونډه وکړه جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دسمبر په 15مه د غونډه پرانسته او ویل چې دغه شورا د ټول افغانستان استازیتوب کوي خاغلی غنی ویل مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلی دي لومړی مرحله و خو د چ مذاکرات اسانه نه وو خو یوې نتیجې ته ورسیدل او دویم پړاو مشورو ته اړتیا لري جمهور رئیس غنی په نننې غونډه کې یو ځل بیا په وسلواله طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې د خبرو په جریان کې د وینې بهیدل بند کړي او اور بند کړي د ملي مصالحې د رهبری د شورا په افتتاحیه غونډه کې جمهور رئیس غنی د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی وو د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې تر دې وروسته به د دې شورا غونډې په منظم ډول ترسره شي هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د نړیوالې اجماع ملاتړ ته اړتیا لري د قندهار د ولایت د ارغستان په ولسوالۍ کې د پولیسو په یو مرکز باندې د موټر بم بریچ شوی دی د قندهار د پولیسو ویان سارمن جمال بارگزی امریکا غږ ته ویلي دي چې ځانمرګې د چاودونکو موادو ډک هموي موټر د سپینزو په سیمه کې د پولیسو له یو مرکز سره نږدې منفجر کړی دی د ویل درې تنه په دې پیښه کې وژل شوي او اووه تنه زخمي دي په ارغستان کې د نننی موټر بم د بریچ په حقله وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې د پکتیا پولیسو ویلي دي چې د ورګون په ولسوالۍ کې د امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر 15 ډیر طالبان او د سیمایزو پولیسو یو قومندان وژل شوی دی دغه ولایت د امنیت د قومندانۍ ویان شاه محمد آریان نن امریکا غږ ته ویل چې جګړه تیر شپه د ورګون د ولسوالۍ د پیرکوټي په سیمه کې د طالبانو د کمین په نتیجه کې شوی دی او د سیمایزو پولیسو قومندان لمړی ساتمن اید محمد او ولس وسوال طالبان پکې وژل شو دي د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلیر شت ساعتونو کې د ملک په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 235 مثبت پیښو د ثبتېدو او د 18 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو سلیر شت ساعتونو کې د کورونا د ویروس یو زرو سلور سو سمپلونه معاینه شوې دي چې 235 مثبت او پاتې نورې منفي ختلي دي اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,600 ته رسیدلې ده همدارنګه په تیر یو شواروز کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د کورونا د ویروس له امله 18 تنه مړ شوې دي او د مړو شمیر 1,815 ته رسیدلې ده د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې د ایران ستره محکمه موافقه کړې ده چې د اغو درې کسانو محاکمه بیا دایره شي چې په تیر کال کې د حکومت ضد مظاهرو په ارتباط د هغو د مرګ سزا ځنډول شوې ده په خبر کې دانه دی ویل شوی چې دا محاکمه چیرته دایریږي او دا درې کسه څوک دي خو د ایران د عدلی وزارت د جولای په میاشت کې د امیر حسین مرادی محمد رجبی او سعید تمجیدی د اعدام سزاګانې ځنډولې دي په ایران کې د کورونا د ویروس نه د مړینې شمیر د 50000 نه اوخته ده همدا شان سباندې 1,000,000 نور د کورونا په ویروس اخته دي د تهران لوی بازار لوی مغازي مارکیټونه او نور بزنسونه له 2 هفتو بندیدو وروسته چې د کورونا په مثبت پیښو کې 10% کموالې راغله بیرته خلاص شوې دي ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې په تیرو سلیر شت ساعتونو کې 321 تنه د کورونا په ویروس مړ شوې دي چې د دې شمیر سره اوس د کورونا نه د مړینې شمیر 15,400 کسانو ته رسیدلې ده د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس وایي چې په امریکا کې د بیکاری په حق له راپورټ خي چې اقتصادي بهتري ټکنې روانه ده جمهور رئیس بایدن د کانګرس نه غوښتي دي چې د کورونا د ویروس د زیان د جبران لایحه تصویب کاندي خاغلی بایدن پرون ویلی دی کووس اقدام ونشي راتلونکو اقتصادي وده ډیره تتخکاری د ویلی دی امریکایان مرسته ته اړتیا لري مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن باندې اروپאי اتحادیه د کمیسیون د رئیس اورسولا وان دیر لیون سره وګوري چې د دې اتحادیه نه د برتانیې د وټلو د چارو د بشپړېدون مخکې د تجارتي ستونزو په حل وغږیږي. د برتانیې او د اروپאי اتحادیه مذاکراتو د جمعې په ورځ خبري وزندولې چې د خپل رهبرانو سره وغږیږي چې مهم اختلافونه کم شي او دواړه خواوې د سو هفتو مذاکرونه وروسته موافقه ته ورسیږي. برتانیا د جنوري په میاشت کې د اروپאי اتحادیه نه وته خو د تجارت، مسافرت او کاروبار په چارو کې په دې انتقالي دور کې بدلون نه دی راغلی، مګر د دسمبر په 1 چې نوي تشکیلات شروع کیږي یا به په دغو مسایلو موافقه کیږي او یا به ختميږي. د رویټرز خبری آژانس وايي د سومالیا نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په حق له د جمهور رئیس ډونالد ترامپ تصمیم چې په سومالیا کې د ځینو سومالیایي چارواکو د خپګان سبب شوی د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس نه غوښتي دي چې دغه تصمیم واړوي. سناتور ایوب یوسف اسماعیل د رویټرز خبری آژانس په بیانیه کې ویلي دي چې د سومالیا نه په یوه داسې بحراني مرحله کې یعنی د القائدی د نړیوالې تروریستي شبکې د ملګری ډلې الشباب سره د موافقانه جګړې په وخت کې د امریکایي عسکرو استل ډیره د مایوسۍ خبره ده. د روسیې چارواکي وایي په هواد کې د کورونا ضد تولید شوی واکسین سپوتیک وی د لګولو پروسه د ماسکاو په اویا کلینیکونو کې پیل شوې ده. دا په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ په ضد لومړی واکسین دی چې په ډله ییزه توګه خلکو ته لګول کیږي. د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رائے ورکړه چې هغه چارواکي به جریمه شي چې د خپل عاید په حق لري پوره او سم معلومات نه دی ورکړي. دا پریکړه د اوکراین د سترې محکمې د یو مخکینی حکم سره په ټکر کې ده. او د رویټرز خبری آژانس د بحرین د دولتي خبری آژانس له قوله راپورټ ورکړی دی چې بحرین به اجازه ورنکړي چې د اسرائیل تولیدات د فلسطینیانو اشغال شوې سیمې ته ورچي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خبرونه اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی به دا راپورټ واوري چې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړنی غونډه د یو شمیر ورپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون نن په کابل کې جوړه شوه. په دې اړه کوم خبريالي لیمنیازي لکابله رپورت راستولی.
د افغانستان د ملي مصالحې رهبری شورا لومړنۍ ناسته د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون د شنبه په ورځ پارک کې جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یادې ناستې پرانیستونکو کې وویل چې دغه شورا د ټول افغانستان استازي توپ کوي. هغه هم دارنګ وویل چې په دوه کې د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلي چې په وینا یې دویم پړاو زیاتو مشورو ته اړتیا لري. خاغلی غنی زیاته کړ چې لومړی پړاو او خودل چې مذاکرات آسان نه و، خو په وینا یې یوې پایلې ته ورسیدل.
د دوی وحدت د افغانستان د وحدت نه ده او اوله مرحله دوی ختمه کړې ده. اوس د دوم مرحله کې داخل کیږي د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر شي.
ولسمشر غنی په دغه غونډه کې اوسل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو په جریان کې د وینې بهیدل بند او اور بند وکړي. نو موړی زیاته کړه چې اور بند طالبانو ته زیان نه رسوي. د ملي مصالحې د رهبری شورا پر ننۍ پرانیست غونډه کې ولسمشر غنی د یاد شورا مشر ډاکټر عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی و. د ملي مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله ویل چې تر دې وروسته به د یاد شورا غونډې په منظم ډول ترسره کیږي. د نو موړي په وینا هڅه کیږي چې د شورا په غونډو کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي ګډون ولري. خو نو موړي د دې سره سره ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د نړیوال اجماع ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره په افغانستان کې د سولې ټینګېدل بیرته د شاتګ په معنا نه دي، خو ټینګار یې وکړ چې تاوتریخوالی د سولې په وړاندې لاسلیک خنډونه څخه دی.
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره موثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي ایات ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري. د دې شورا لاره د ملي منافعو او د افغانانو د مصلحت پر اساس ترسیم شوې ده.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او محمد یونس قانوني سولې وجدي اړتیا او بلل او په دې برخه کې د ملي مصالحې شورا ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. حامد کرزی په دې اړه وویل.
موږ چې دلته ناست یو او طالبان دواړه د افغانستان خلک د دې خاورې هغه هم د عمر په دې خاورې کې خاوندان دي لکه موږ یو. موږ هم عمر په دې خاورې کې خاوندان یو ځان صاحب ولکه دي چې بول فرق نشته. نو دا افغان وژنه زموږ ملي وظیفه ده، دینی فرض دی چې ژر تر ژره ختم شي تر څو موږ د یو ملت په توګه د خپل هیواد وایي خپل لاس ته ولرو.
د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا په ننۍ ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی ګډون نه وکړی. یاد غونډه تر هغه وروسته تر سره کیږي چې روانه میاشت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو د ملي مصالحې عالي شورا د فعالیت پیلې دوه غوښتنه کړې وه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس اشرف غنی وايي د کورونا وبا وروسته نړۍ به د کورونا وبا د مخه نړۍ په څیر نیوي. ښاغلی غنی په کابل کې یو غونډې ته د وینا په مهال وویل چې شپېته فیصد افغانان و د کورونا وایرس ضد واکسین په دوو پړاوونو کې ترلاسه کړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د کورونا وبا څخه وروسته نړۍ به د کورونا وبا د مخه نړۍ سره ډېر توپیر ولري.
لومړی یو تاریخي حالت قرار لري چې هم نړۍ بدل شي، هم منطقه بدلیږي او هم افغانستان بدلون کرد. جهان بعد از کرونا جهان پیش از کرونا نخواهد بود.
خغری غنی شنبه پور از ارکی د مصالحه اداری شورا د رهبری د کمیټه لومړی غونډه ته په وینا کې ویل چې دا د ترلاسه کړی چې د کرونا د وایرس ضد واکسین د تطبیق د پیل په پړاو کې به لومړی 40% افغانان دا واکسین ترلاسه کړي او په دوم پړاو کې بیا 40% نور هم د کرونا وایرس واکسین ترلاسه کړي.
دا به ان شاء الله تعالی د خلکو تشویش باندې ډیر تاثیر ولري او زمينه سولتا کارتا او نورتا برابر کی، ځکه که ما حول لیاد و باسو بیا سبا ډیر لوی پیمانی لري. لبد مرغنه دو موج د کرونا راغله، ما تروسه پورې اته جلسه دی باندې نیولی او د تاسو ټول مشرانو ملاتړ د کرونا د مبارزې برخه کې وړ چې ولس د افغانستان ته پیغام ورکو چې ځان وسات او مشران یو پاساسی توګه لدینه نمائندگی وکړي.
جمهور رئیس غنی د کرونا وبا د لومړی سپی سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور ونډه ډیره مهمه او ګرنوي ویل چې د خصوصي سکتور د حاصل برکته د کرونا وبا د لومړی سپی د خپرېدو پر مهال په هیواد کې د اړتیاوړ موادو کمی احساس نشو.
که دوی نه وای د کرونا په اول موج کې به یو شدید بحران رات. افغانستان کې غیر لیاوي ولې مظاهرین یو وار په ډوډۍ باندې جنجال پیښنس او سکتور د خصوصي د افغانستان نن واقعا د افغانستان د ولس ته د ډوډۍ ورکولو د موادو رسولو د دې لپاره یو لوی رول لري.
د کورونا وبا ته سلوي خوده وړاندې په افغانستان کې خبره شوې او نن د دغه وبا نه سلويخته وونه پیل شوې ده. د امیر روغتیا وزارت د لیست مش میرونو لمخې په افغانستان کې په دغه موده کې ټول او سلوي غزره شپږ سوه یو سلويختنه پر کورونا ناروغي اخته شوې چې دغه ډلې یو زر اته سوه پنځه شپېته تنه پر دغه ناروغي مړ شوې او و دېرش زره څلور سوه پنځه تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوې. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وبا دومې څپې د خپرېدو وروسته په وروستۍ ولیوکی په افغانستان کې او زلبیا د دغه ناروغي مثبتې پیخي زیاتې شوې دي. دغه وزارت د شنبه په ورځ په نوو ولایتونو کې د کورونا د وایرس 253 نوې مثبتې پیخي ثبت کړې چې درې او یې یوازې په کابل کې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کورونا وایرس د ناروغي نوې پیخي د افغانستان په ختیځ، جنوب، شمال او لویدیځ ولایتونو کې ثبت شوې دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
دا هم د دې خبرونه مرکه. افغانستان ته د پاکستان د تجارت وزیر عبدالرزاق داوود او د صدر اعظم عمران خان د تیرې میاشتې سفرونه دواړو هیوادونو د خپل منځي سوداګري زیاتولو او په تجارتي تړون کې د نرمو شرطونو اچولو وعده کړې ده. لاس کاله په خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه نږدې 15 میلیارد و، خو اوس دغه کچه 1 میلیارد ډالر ته ټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګری په خوانی مرستيال وزیر مزمل شنواری آشنا رادیو ته ویلي د پاکستان ورستیو هڅو او وادو د دواړو هیوادونو ترمنځ هیلي بیا ژوندې کړې ده. نوموړي زموږ د همکاري شاهناز نفیس سره مرکه کړې ده.
کمنګو ګورو په 2009 کال کې د پاکستان او افغانستان دوه طرفه تجارت 5 بلین مو دا غي نوسته چې کله په ترانزیت کې ستونزې پیدا شوې د افغان ترانزیت لپاره دا غي سره بایلټرل ټریډ یا دوه طرفه تجارت کې هم کمای راغی. کمنګو ګورو په کوم فیصدی باندې چې زمنګ ترانزیت ټریډ د پاکستان د لارې نه کم شوی دی په هماغه فیصدی باندې زمنګ بایلیٹرل ٹریڈ یا دو طرف تجارت هم راکم شوی دی. په عین وخت کې باغی وخت چې ایران طرف تزمنګ ترانزیت ٹریڈ زیات شوی دی په هغه اندازه زمنګ دو طرف تجارت ایران سره زیات شو. نو زیاتره څنګه چې ترانزیت کې ستونزې وي، مشکلات وو، د تورخم دروازې بندېدل وو، سیاسي اړیکې خرابېدل وو د افغانستان او پاکستان، د دې ټولو تاثیرو په دې باندې چې د تجارت اندازه تقریبا تر حتی تر 200 میلیونو پورې د 1 میلیارد نه راکمه شوې وه. ولې په دې تیر یو کال کې بیرته ښه شوې ده او د هغې علت هم دا دی چې د پاکستان حکومت یو څه سهولتونه رامنځته کړي دي، یو څه ستونزې چې د افغان سوداګرو وې هغې دپاره لارې د حل پیدا کړي دي او ځینې داسې هغه دي چې د پاکستان حکومت اوس غواړي چې تجارت زیات شي، ترانزیت هم د پاکستان د لارې نه زیات شي او د افغانستان سوداګر د پاکستان نه سره تجارت هم زیات کړي او هم ترانزیت هم وکړي. د دې لپاره د پاکستان حکومت لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پارلمان خپله په دې انوالو شوی دی، حکومت په لوړه سطحه چې د پاکستان صدر اعظم دی هغوی هم پکې زیاته دلچسپي وښودلې ده او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سفر کابل ته چې هم و د افغانستان ولس ته، د افغانستان سکتور خصوصي ته او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته هدایت مینان ورکړه چې دوی به هغه لازم سهولتونه برابروي.
پاکستان او افغانستان دواړو دخوا مونږ د هلي ځلې ډېرې مودې نه ګورو، خو څه د دې داسې ریزلټ څه داسې نتیجې چې دا هغه مونږ ته نه ښکاري چې ټریډ چې دی هغه بحال شي د ماضي پرنګې، اوس تاسو سونه هیله مند یې؟
اوس خو داسې دی چې د پاکستان حکومت په لوړه سطحه کې داخل شوی دی. د زمنګ سوداګرو نن هم د پاکستان خاص استازي د افغانستان لپاره هغه سره مجلس درلوده او هغه اطمینان ورک افغان سوداګرو ته چې هغه لازم سهولتونه چې پکاري د ترانزیت او تجارت لپاره دوی به برابرۍ او په عین وخت کې وویل چې خپله د پاکستان صدر اعظم غواړي چې افغانستان سره تجارتي اړیکې کې خواله رئیسی مپتی صاحب باندې د افغان سوداګرو ته وعده ورکړه چې موږ ځنې پروګرامونو کار کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به د دې نتیجه تاسو وګورئ. دوی نن د ګمرکاتو هغو سره هم نمایندګانو سره هم کېناستل، زموږ د خصوصي سکتور د پاکستان د ګمرک سره هغوی هم ورته ځنې مسایل چې په کابل کې په موافقه شوې وه چې د سکیننګ په کمای دوی ویل چې موږ په تقریبا زرو کانټینرو کې شاید و یا تر لاسو پورې ځینې وخت دولسو کانټینرو پورې موږ سکین کوو نور نه راکوو. نو په دې حساب باندې بهتري پکې راغلی ده. نو امید زموږ دې ته شته دی چې نور هم حالات ښه شي او دا حالات هم چې موږ ګورو د دواړو ملکونو سیاسي فضا بدله شوې ده. نو په دې کې ګټه تجارت ته رسیږي او په کېله یو چې دواړه ملکونه د دې نه ګټه واخلي تر څو دغه سوداګریزې اړیکې بهتر شي چې هم د دواړو طرفونو ولسونو ته هم ګټه ورسیږي، خلکو ته کارونه هم پیدا کېږي او مستقیم تاثیر د دواړو ملکونو په اقتصاد لري.
ډېره مننه ستاسو مزمل شنواری صاحب، ډېره مننه.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست دولتي چارواکي وایي چې د سیلابونو د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو د ذخیره کولو په هدف نه چې ګډمونه جوړوي. دوی زیاتوي دا به د 1000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورت لري.
د اوبو دغه نه چک ډیمونه چې د خوست د مرکز ترڅنګ په تڼي، اسماعیل خیل او مندوزی، ګربز، ځزی میدان او باک ولسوالیو کې جوړیږي. اساسي هدف یې د سیلابونو مخنیوی او د ځمکې لاندې اوبو تم کول دي. د خوست والی مومن کټوازی د یادو چک ډیمونو د چارو د شروع پر مهال وویل چې دا د اوبو د تنظیم ملي ادارې لخوا جوړیږي او په راتلونکو اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نو موارد زیات کړه چې پر دغونده هډیمونو 29 میلیون افغانۍ لګښت راځي او مجموعا بل څه باندې 1400 متر مکعب او بودی ذخیره کولو ورتیا ولري
او د ځمکې لاندې ذخیر به موږ تکمیل چې دا به د خوستوالو لپاره د شاکوبو د خوستوالو لپاره د پخوا په شان من لکه پخوا خوست مل زده و سرسبز شین او تصفیه هوا ولري. دا به د غلی برکت د اخر وخت ته معلومه است تقریبا په ټول نړۍ کې درجه دی هوا وړسوي ده او د اوبو کمښت راغلی ده. څه د ځمکې سر اوبو دي، څه د ځمکې لاندې اوبو دي.
د خوست د شمال خورم فرایي دریایي حوزې رئیس انجنیر زین الله ناسمی وایي چې د یادو ډیمونو په مرسته به هم د سیلابونو سرعت کم شي او هم به د ځمکې لاندې اوبو په ذخیره والو کې مهم رول ولري. هغه آشنا رادیو ته وویل چې د غرض دا ډیمونه د خاورو، شګو او نورو رسوباتو د جمع کولو دنده هم لري تر څو په راتلونکي کې لوی ذخیروي بندونو ته د پاکو اوبو د ورتګ مخه ډب نه کړي.
چونکه یو ذخیروي بندونه دی، یو چکډمونه دی. د چکډمونه اساسا دغه دروازې نه لري. د یو خاص هدف لري چې زموږ د زرزمینیو به تکیه شي او بل د سلابونو مخه ونیسي او په زمین کې د رسوبات دلته جمع شي تر څو موږ غیر ذخیروي بندونه جوړو. دغه رسوبات په دلته جمع کیږي، هغه ته په صفه اوبه ورځي، هغه به نه جمع.
دا په داسې حال کې ده چې خوست د موسمي بارانونو پر مهال ډیر اورښت له کبله سخت سیلابونه لري او زیاتره وخت د پراخو کرنیزو ځمکو د وړلو او تخریب لامل ګرځي. د دې ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي نوار خان د دغو چیک ډیمونو پر جوړېدو خوښي څرګندوي، خو غوښتنه یې داده چې د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې هم دا ډول ډیمونو ته اړتیا لیدل کیږي.
ولې چې موږ د خوست ولایت ډیره غټه غرایزه منطقه ده، ټول غرونه دي، بندونه دي، غرغه بندونه دي. د دې لپاره موږ د وړو چک بندونه جوړ کوو، ورسته بیا غټ بندونه مو جوړ کوو تر څو موږ اوبه پاکستان ته لوړ نشي، موږ به ټول پاکستان ته لوړ شي او غټه هغه اخلي نقصان موږ تر کوي.
د مسؤلینو په وینا لري دغونده چک ډیمونو د جوړولو پر مهال به په مستقیمه توګه 1500 کارګرو ته د کار زمينه برابر شي او په بشپړېدو سره به یو لزره کورنۍ نیخ په نیغه ترې ګټه واخیستلای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، دا ځل د پولیو واکسین د کمپاینونو پیل سره سم د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې زیات شمیر خلکو خپل ماشومان د پولیو واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په اړوند د روغتیایي چارواکو او طالبانو ژغ کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو د بیا پیل لپاره لاره هواره کړي تر څو ټول ماشومان واکسین کړي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورت کې واوري.
که څه هم د فرازیات شمیر ولسوالیو کې د ګرځند کمپاینونو پر وړاندې د ځینو ستونزو له امله پولیو واکسین کلینیک پر کلینیک تطبیقیږي، خو دا ځل د پولیو واکسین کمپاینونو پر مهال د ولسوالیو ځینو اوسیدونکو خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل. عبدالعلي د فراخه کې سفید ولسوالۍ خوشکابی کلی اوسیدونکي پر موټر سایکل کابو 15 کیلومتره لارې مزل وروسته خپل ماشومان د ولسوالۍ مرکز روغتون ته د پولیو واکسین لپاره راوړي. عبدالعلي وایي د ګذر ناروغۍ د خطرونو او پر وړاندې د واکسین د ګټو په اړه له رسنیو څخه ډیر څه اوریدلي، نو ځکه یې خپل دوه ماشومان د واکسین لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوړي دي. سیاسی غاړو غاش کوي چې دی پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته دی کور پر کور ګرځیدو اجازه ورکړي تر څو ټولو ماشومانو ته واکسین په سمتوګه ورورسیږي.
جمعه ګل مد فره ولایت یو تن اوسیدونکو دا کار وکړو، ځکه چې په افغانستان کې وګورو په خپل فره ولایت کې وګورو څو پیښې سب سوي دي، نو د دوی خیل لرو د توکل چې د دې مخبېسه د خپل کوچنیان ته د پولیو واکسین وکړي تر څو پر دغه وخت هیڅ مشخص.
په همدې حال کې د فره د عامې روغتیا کتلوي معافیت عامر عبدالواحد فراهی وایي د همدې اونۍ دوشنبه په ورځ د نور ولایتونو په څیر فرا کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې د ګرځنده کمپاینونو مدت څلور ورځې او په روغتیایي مرکزونو کې وو ورځې ده. نوموړی له کورنیو څخه غواړي چې د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وکړای سوال چې د خپل حکومت په محل د اسرایل او عربو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې عادي کړي. نو موري په داسې حال کې واک پریږدي چې د ایران د جکپوري ساينس پوه له وجل کې دوه وروسته له تهران سره تاوتریخوالي یو ځل بیا زیات شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په سپتمبر کې د ابراهام په نامه له اسرایل سره د متحدو عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کولو تړونونه لاسلیک شول. د بهرنی پالیسی په برخ کې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر ټولو لوی لاسترونه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ وایي
له لسیزو جلاوالی او شخړو موږ د یو نوي منځني ختیځ پیل منځو.
د ترنو د لسیزو اوګدې هغه سیمایز انګیرن ته بدون ورکړ چې د اسرائیل او عرب د سولې تړون په دې پوري تړلې و چې لومړی د یو دولت په توګه فلسطین وپیژندل شي. دا ترنونه چې همدا شان له عربو غونډیو سره د اسرایلو د اړیکو پیاوړی کېدل مناقص کوي په داسې وخت کې چې هغه لګړ دښمن ایران سره مخ دي، کوم چې د ولسمشر ترامپ د زیاتو بندیزونو لکبله کمزوري شوې ده. منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي له نورو هیوادونو هم ملاتړ کوي چې اسرایل په رسمي توګه پیژني او د فلسطین کړکیچ پای ته ورسیږي. منتخب ولسمشر بایدن وایي
زه همداشان باور لرم چې اسرائیل باید د دوه دولتونو د واقعي حل لارې لپاره کار کول ته ځان چمتو کړي.
بایدن ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال قرارداد ته به بیرته ستون شي، کوم چې ترامپ په 2013 کال کې ورڅخه ووت. د غټړون د بندیزونو راکمولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه ځنډوي. دا پلان کې د شه د ایران لوړپوړي ساينس پول تروڅ خوروسته یو څه پیچلې شي. دا بریچ سپین ماړې غندل نه دی، ایران ادعا کوي چې اسرائیل په کلاس لري. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړی الکس واتان کاوای
هغه څه چې زه په اړه شک لرم دا دی چې رژیم به د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د دوی په څیر ځانونه وساتي او د بایدن ادارې تر واک پورې به په تمه شي چې هغه سره یو ډول معامله وکړي، که څه هم دا به په خپله یوه جنجالي پروسه وي. مګر حقیقت دا دی چې په دې وخت کې ایران نشي کولی چې متحده ایالاتونو یا اسرائیلو سره پوځي شخړه برداشت کړي او یا هم بل چا سره.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.